السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې دا چې د روژې پر مهال روژتیان کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. په دې خبرونه کې پرون بحث شوی دی، نن تاسو تکرار اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د دغه هیواد یو پخوانی سرتیری دی و ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویټرز اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه سرتیری افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبرپاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 30 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو افغانستان کې په ظاهره 9 ملکی او بې وسلې زندانیان وژلي دي. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او که نه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناټو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې یې څه باندې 9000 سرتیرو افغانستان کې خدمت وکړ او 1000 تنه یې ووژل شول. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر له قید او شرط پرته بښنه غوښتي چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي چې بریتانیا یې پناه ومني باید لازم اسناد د طالبانو د حکومت لخوا تایید شي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسنی حکومت مهر ته اړتیا لري. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي دان جارویز ویلي چې دا حکم په دې معنا دی چې افغانان باید د خپل مرګ سند لاسلیک کړي. بریتانوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې پرون د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره شوي دوی په اړه بښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لاټه کوي په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دې پر دې لاره د 15 تر 20 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینال په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. دا مهال د افغانانو تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان د ویزې د اخیستلو پروسه ده چې تر ډیره اوږدمهاله او حتی ناممکنه شوې ده. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم عمران خان د لسګونه پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. د پولیسو په وینا د هغه کسان دي چې له پولیسو سره د نښتو او شویو ګډوډیو د لاسوهنې تور پرې پورې دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یو بریټ کې وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا دغه بریټ کې چې د یکشنبه په ورځ په بمباری خارګوټ کې شوی 2 نور ټپیان شوی هم دی. پیښه د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډالې نه دی منلی. او ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کنفرانس پیل شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 500 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې کوره کړل.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کله یو پلوه د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده، بل لور ته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پښلمی د خوراک او څښاک په اړه بیل شکه چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنه شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمن ناروغي لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کوم سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمن ناروغي لري په دې میاشت کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي راډیو دا موضوع پوسټ کړی و. لزګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې په دې خبرې وکړو د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لاري ډیرو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې مونږ په تیرو یوولس میاشت کې ندي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همدار چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګڼې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې مونږه بدون د کوم خاصی اندازې نه خواړه کړی دي. هیڅ کلن هیڅ چا د خپل خواړه د سینې دی اندازه کړی چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته ما عمره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واز دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناکې ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او ناروغي لامل ګرځيږي. روژي کې من کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې مونږه کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی او یا نصوار کی په دې روزه کې د هغه څخه هم پریزو کی دا به د هغه د ژوند لپاره یو بل خلا را منځ کی د سږو ناروغۍ نه به وساتي. همدارنګ بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې په دې هله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتمان ستاسو سپارښتنه شته، کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي؟ مثلا ځینې کسان سیده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیره خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روزه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روزه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي الهاتی داده چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلی کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې اعلان کوم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي پدریو اومده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی خوړي، یادی وریجی وخوري یادی الوګان وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم زه به ویم چې موږ دغه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي نو بهتره دا ده چې سو وریجی خوري هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو باډي بلډنګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري هغه واړه اجزاوي هډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي موږ ته پروتیني خواړه دی دا باید هم واخلي دا پروتیني خواړه کوم دي په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا نخود دال مۍ زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې مۍ ته ځینې خلک شنه ماش وایي نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی نو حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هېواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی په داسې حال کې چې ته ټولو بهترین خواړه دي دا بدن قوي کوي عضله قوي کوي هډوکي قوي کوي. دریم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي هضمي او لاره ورته برابروي هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري بهتره دا ده چې د سلاد په شفیر باندې لکه ګازره بادرنګ رومي او پیاز سلاد جوړ کړي دوه قاشوغې په یو وخت کې زمونږ بدن لپاره زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې تاسو هم ستړي نشئ لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړي او ډېرې په زړه پورې خبرې وي ډېرې ښې سپارښتنې وي په دې لاره چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کوم سپارښتنې چې تاسو وکړي د انسان د وجود او تغذیه لپاره ډېرې د پام وړ وي. اوریدونکي وصل د ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجن صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درانه مېلم ډاکټر صاحب ته او دراتلونکي نوې کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایل باندې خبرې کوو. البته له صحیح پلوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روختیایي سپارښتنې یو څه لپامه غورځوي یا دا چې مهمه ورته نه ښکاري یا دا چې دومره لوګي او تندې په سیاخيستي وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړي.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیغام لرم. پیغام دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده په دې کې قران نازل شوی دی او دا څلور زره فضایل لري او څلور زره القاب لري. دا د دې لپاره چې د همدردی او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره چې انسان نس وږي شي تر څو چې دا سرمایدار د لوی د وږي د حال خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژې پر دغه باندې چې په ام پر سرمایدار پر دم پر شام پر ګدا. او بل خبره ده د ډاکټر صاحب میږي پښتنې دي. اوله پښتنه خو می داده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارونو داشي خوري واشي خوري ترشي وو د سره مرچو دا ټول شان سره ګټ کې خوري. زما پښتنه داده چې یو سړی چې روژه اتی د پروژه کې پروژه مات کې باید ترکم اندازې خواړه وخوري او په پښتنمی کې باید ترکم اندازې یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنمی کې او دوهمه پښتنه مې داده چې بلا دغه بیل روژه سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کې یعنی پروژه کې خو به رقم شي څنګه سړی کولای شي چې بلا روژه سړی خپل ځان د خوړو څخه کنټرول کې چې هغه او سات رقم او سات د خواړه وخوري او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي خلک دغه پروګرامو سره ډیر آگاهي نه لري څنګه کېدلی شي چې خلک دغه ناروغي یا دغه روژه په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت چا دی
ډیر ډیر مننه قاری صاحب سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم وصل دی منتظر به نه پریک دوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني تاسو غږ وصل دی خبري وکي مهرباني غږ مو وصل دی خبري وکي کز مو غږ لري تاسو غږ مو اورو مهرباني فکر کوم دی اوریدونکو غږ ستونز لري ورسې به بیا استودیو سره وصل کو چې خبري واوریدل سی اوس فکر کوم زمو غږ نه اوریده اوریدونکو وصل شوی دی بل اوریدونکو دی مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې د چي د اوریدونکو اړیکه نه وصلېږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو مو کولای شو تاسو غږ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل دی په دې لچ غږ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غږ مو راځي خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیره درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې ده 00422012 شپږ څلوېښت صفر یو ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنه راته پریخي دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکي بیا د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
قاصد پښتون مننه کوم چې کولی توصیه وکړي او هغه تر څنګه د سي پښتون وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به ستاره کوزه که پښتون باندې به دا جواب شروع کوم زما دین را فنرستا چې دې ځینې خلک تاسو خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یو سره روزه کې او څو چې نارامه نشي بل خاصه ترشي یاد کړه نو زما لومړی اغه خوړی یم چې در ټول من کې ځان وساتو په روژه کې ټول فلکړی خواړه لکه پیکاوري ساموسي او اندارنګ نور خواړه د بولانی یا پیرکی دا دوه غټې ستونزې پیدا کوي یو تنده زیاتوي بل موږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي ځکه 14 ساعته 15 ساعته یا 15 ساعته معدې هیڅ یعنی وغستیا هلته محیط ډیر تیزادي وي او کله چې موږ ور باندې د پاسه دا فریکلي خواړه واچو دا زموږ بدن او بل خاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځي او موږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغي لامل هم ګرځي او د رګونو بندیدو لامل ګرځي نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو هغه نه خلک وږي دي هر خواړه خوان کوي نو زه نه پوهیږم چې خلک ولی ډیر دی پکولو او سموسو او پیرکو او بولانی په سیګرزي دیم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تونو ترش خواړه دې څخه باید هم په دې خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځي اکثره په دې مواد سره خلکو کې د ناشناختي ستونزې پیدا کیږي یا د بد هضمي لامل ګرځي نو به تر دا چې پروژه کې مونږه ترشي کاغه اچار دی کترخه چکنی ده د دې څخه هم ځانو ساتو د دې تر څنګه ځینې خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شاپ دا خویا خواږه شي نه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده ده زه په د پښنمی په عمومي خوروم راشم خو د قصې جواب په خاطر چې در عمومی ویلی نو دا کی به زده خبرو کوم چې دا خواږه خواړه د
3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې ترڅنګ د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک د خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګي لامل کېږي. په د ورځې لس یولس بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګي احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل کېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه پکې اچول کېږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیاته مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوانته ډېر تللي وي، د خوان په خاطر مالګه چې ځینې زموږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کېږي او هغه کې ډېره مالګه چې دومره مالګه چې په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د پول د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل 50 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. 50 ګرامونه نو کچې ته په یو کور کې 15 نفر ای، په ورځ کې 15 په 50 کې 15 ګرامه، په لاس ورځ کې 250 ګرامه مالګه باید په کور کې مصرف شي. کچې ته د خلک ډوډۍ د نانوی نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغه کې ده. نو دا باید په لاس ورځ کې د 250 نیمه چې یو 15 ګرامه کېږي، چې نیمه خلطه مالګه باید دې نه زیاته مصرف نه کړي. خپل مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسم خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږ روزماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې چې مونږ هغه سپارښتنې چې بار بار کتابونو ویل دي او احادیث کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روزمات کو، دا خو به دا لري چې معده ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په تاسو کې خپل موز وکي، تر څو چې موز کوي پیزه یاده ستقي ودی صاف میدان نرم شوي وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شوي وي. به خواړه باید د سي نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي. نه، او خواړه باید د 15 دقیقو لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط شل دقیقو ته ویش دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورې سو. او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید پخلو کې د غاخونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته پخلو کې تاو راتاو کوخی نرم کو او میدی ته اتیا نوی فیصد کار موږ آسانه کړی وي. او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کی وي. کچې ته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دی په غاخ فی مصرف کړی وي او نه جبه ورا فهم میده ته تلوي. میده درځي سره مخ کیږي کلمو ته چې ورځي هغه دی کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دا کم سپارښتنیم چې وکړي که تاسو دا عملي کړئ او په احتیاط خواړه وکړي، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه وخوري نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخوري، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکو شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایي په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده. دای وایي د روژې پر مهال چن وایزه عملی ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي. وای ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څورته وای ترڅو دای بل اخر دغه د نسوارو نه پیغم چې څورته وایو نشای وایو اشتها وایو چې دا تر هیڅ رسی
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خموسم دی او یو خ میاشته دا اورور دا خبره چې نسوار دي. زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد وایل نه خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست اورور بده وینا نه کوي، دا غیبت نه کوي، ځان دې وساتي، د دروغو نه ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونو نه ځان وساتي. اما راځم دې ته چې ځینې سیګرټ او نصوار کوي، د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي که پنج شنبه پورز روژه نو منگ دو شنبه سه شنبه چهار شنبه لرو ام دی شیبی ندی دا اندازه کمه که یعنی دا وستی دری وقته که که سوک دیر نسوار یا سگرت که یو سار یو ماخام او بلی ده ارازی پی جریان که یو رز با دو رز با دی سرامده شی بیب دری مسلوم او رز دی دا ارو سار او ماخام که نو دی سرامه تر روژه پوری دا دری سلور دی چی دی یو اندازه به تحمل که چه برابر شوی که دیری تن که نو روژه با نی ارز که با یو زن واچه کلا چه روژه شو تبن سار او ماخام بایی تب که را ذهن ما مده کری او مده شو بای او بلخاصا الله سره چې ته مخکیږي تا سره به دغه یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خوله پاکې کړي او الله پاک خو موږ تاسو ته خو ویلي دي چې د خوله روژه کې ډېره پاکېږي حتی موږ تاسې د انبیاء کرامو کیسې اورېدلې دي نو دغه سګرټ او نصار به تا ته دا تسلي درکړي په دې شرط چې تا اراده پاکه وي او ستا عزم متین وي د دې یو عادت تر څنګه زه به ملودین صاحب دا یوه بله خبره هم دې دي چې زه کوم ځینې افغانستان کې په ځانګړي ډول موږ د چای عادت هم لرو چای هم اعتیاد لري موږ معتادین یو د چای هر هغه شی چې موږ نشو پرېښودلی دا اعتیاد دی نو زما غوښتنه به د تغذیې د متخصص په حیث دا وي چې دا چای چون د ادرارو کچه زیاته یعنی که څوک 15 ګیلاسه اوبه وڅکي او بل نفر 15 ګیلاسه چای وڅکي هغه چا چې چیس کړی دی هغه به نسبت هغه چا ته چې اوبه وڅکي ډېر زیات په تشناب په ادرارو په خاطر دي ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرارو کچه زیاتوي هغه تنبیه کوي او هغه ډېروي نو چای موږ په ځای د دې چې زموږ تنده ماته کړي تنده زیاتوي ما فقط روژه ماتی که یو یا دو گلاس ها کس کنشی کوشش نیو که چی پا پیشنمی که یو گلاس بانی اکتفاو که او دا روژه ماتی نا تر پیشنمی پوری هدی او ست دولس گلاس ها تازه و بوز که او کده چا وسه کیگی او تازه میوی جوس پیدا کوله شی اغا تر طول و بهتری و بودی تر طول و بهتر مایات دی هم به تنده بچی او هم به دا ویتامین منرال مغذی مواد و ترسیده دیدی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا اوریدونکو پښتنو ته لږ ذره وخت ورکوو ځکه چې دوی پښتنې کړي دي ښه چې پښتنې په دې خبرونه کې ځواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وایي ډاکټر صاحب د دارا ته روښانه کړي چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وایي علاج شته
دا خېلی خبره مې درسته وانه وې دا
وای علاج استا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپه غوړو کې وای د سردرد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډېر ښه دلته به درې لاملونه ذکر کما لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډېره ده روژه کی خوب بی نظم کیگی او دی دس یو منظم پلان ملری چی خپل خوب حتی اقل شپک ساعت پوری کی ده دیل پار از ما ده طول و محصیلین و متعلیمین و او آیا چان چی مزدک کول واری نارفو کی خوب دس منظم کی که چیر تا ده شپی تراوی یا ختم کی ده دی سیستم دس جوری چی سنگ دا ختمی اتراوی او کی را اصل و دیشی نور دی کسی یا چای سکل دانک دا اصل دیو دی کیگی نو پا دیسا برا یو سات بچت کینی یو سات خوب پا دقی وقتی بچت کینی دویم کلا نا کلا دا سهار لخوانا چه روجمات پیشنمی وشی مهمه نده چه زر و پسی و دوشو ممکن نیم سات یو سات بعد من منزو کو او کلا چه منزو شو نن سبا سلور نیمی بجی ممکن زمانگا دا پیشنمی اخیری وقت وی نو کلا چه سلور نیمی دا منزو کی او یا یو پاوکم پینزه نو اغینه ترونی موتو بجو پر رسمیاتو پر دیر وقت دو دری ساته وقت بهتره داره چی ارامو کی او خپل خوب پوره کی بیام استونزه چی دیره پیدا کیگی اغا داره چی دو ویتامین او منرال کم بود دی من معمولا پیشتنی کی سبزیجات نخور بیل خاصا رو دین سب من نسخار چای کی سلات خورو خلکو تریسی او قسم تا تعجب بورخ کریگی چی کلم زویم چی سهار کی تاسی کولیشه چی شولی ترکاری و خوری تاسو کولای شئ چې سلات او داسې خواړه واخلئ نو دی هم کولای شئ چې کله چې پیشنمی کوي نو دی سره دی ډېر لږ دوه حلقې رومي
دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی سلور د شپږ نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیته نور د میوی جوس او ته یا تازه میوه مانا کینو اندوانه خو دی وخت نشته خو که پیدا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویټامینونه پوره کوي. اکثرا د ویټامینونو منرالونو د کبوت له کبله سردردي د عضلاتو درد سستي او داره پیدا کیږي. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دا خواړه چې کوو ډیر په چټکۍ خو دا زموږ په معدې فشار راوړي او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردۍ ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لاندې راځي. بهتره دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي، په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته یم. کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلې، دا قطعي شودي نه دي، دا وایت نارل یا سپینون کې دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونو ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاک شودي دي. هر ډول شودي تاسو سل درجې حرارت کې چې حرارت ته ورکړئ چې ښه وخوټي دي، ښه وجو شي دي او هغه نه وروسته به درې د قوله لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي ویریږي. ما او یو ګیلاس شوده وسکه ان شاء الله د سردردی د مخنیوي ترڅنګ به روژم دی د خمخه تلاله شي خواړه به خ جذب شي او د تنګ سره به هم مخنه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پښتنه کړی دا وای د وینې جک فشار لرمه او روژه هم را باندې سخته تمامېږي. آیا وای د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او د هغې نه مشوره واخلي. ځکه جیک فشار فرق کوي. آیا دا فشار روحي فشار دی؟ آیا ستا د ګونه بندي؟ آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده؟ او که بدن کې د شحمیات یا وازد ډیره ده؟ چیز ده د چا فشار د دینې جیګوي چې د هغه بدن کې وازد ډیره ده، ور ډیر دي. تاسو کومه نه توکي اکثر خلکو د بد کولیسټرول ډیر لوی، ترایګلیسرایډ یا دا ور لوین کې مواد ډیر دي، هغه لپاره روژه بهترین فرصت دی. بل خاصه د فشار او قلبي ناروغي لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکي. اما زبا دی ورور او ټول هغه او کرند اورند چې بلور فشار لري هغه ته یو څو غوښتنې ولرم. لاندې ټکو کې اول دا چې د دې کو شو کې چې دا نه خوت کدان نه خود دی ک نیمه نه خود دی ک دالی ک هدف دی کو نسک دی، دا دی کوشش کی چې فار او مخام دواره وخوري. ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دی. دریم کوشش دی وکړي چې دی د سبزیجات تیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې چې ویلي، او دا غته څنګه وریږي او لوګانه وچ ډوډۍ دی کوم کی تر څو دا هم جمع نشي.
کور ودانې اوریدونکو وصل د استډیو ته منتظر به نه پرې ګستړي مشه په دې لچ غږ مو ورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهربانی
ډاکټر صاحب، ته ته سلامونه وایم. یو خدای دا نه دا سیدا دروځي د شرافت او د برکت مبارک وزد درته وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله په کوم حدیث کې دوسی د سرولت ما لپاره د اجرات کوم. دا باید شپ د اعلی دغه د اعلی د رضا لپاره ونې ول چې ضرر او څنګه به شان کېونه. حتی رسول الله صلی الله علیه وای کچا او چا په څنګه مو کو دی یو څه مرو زاده شه او بل دا د سیدا خلق دا شربتان ودانو انه دغه ما یو وسط توکاو دا روحي دا تریم دا تو او دار کړه او فاده ستو دا بدنی دا شربتان او دغه ډیر خلق له دا روح ابزا او پلانکی دا څه څه دا پښتنه چې دا اوس توان وکي کګټ کوي.
ډیر مننه. سلامات او سایکور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو دی به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروگرام مهرباني ستاسو غوښتل خبري وکي. فکر کوم د اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانه اوریدونکو به فکر کوم. هو مهرباني اوس مغه غرازی خبرې وکي، لاندو کې خپل پښتنه کې مطرح کوي، اوس مغه غرازی فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نسې روخه د لایپارال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه یا کولای سم مخ خپل بښنه مهرباني غږ مرزي خبرې وکي. مهرباني د رادیو غږ مټیټ کړئ لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ. خزه فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، یاد چې د رادیو غږ لور دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي، فضا او یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه گرچې وی هم نو ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅیږي شربت ری جوړیږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه ښه پوښتنه وکړه. دیو برخه کې به زه دواړه برخې ویم. اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅیږي که هغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي، نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځېږي بلکې بدن ته رنګارنګ نواقص رسوي، بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او د هغې مقابل کې عکس العمل بدن ښکاره کوي، حتی د شکر د ناروغۍ لامل ګرځېدی هم شي. د دې تر څنګه که دا ساده بوره چې موږ یې په کور کې لرو دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخوړل شي، په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نه شي، که هغه په هر شي کې کچای کې ده او کیک کې ده او په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومي ویلې چې فشار هم لوړ یو قلبي ناروغي هم زیاتی، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونخوري. او دریم غوړ دی، غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوري مې خوښ شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم کی دا دی وته فهم نه وایم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په طبابت او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي. نو کچې ته تا یو ځل قار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قارو کی، او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کی، ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګ بدن د ناسمو پایلو سره مخ کی، جنگ سره نور سره. نو څومره خره کلمره قار چاته ریش یو دا قار وزغمی، تا دراتلونکو درې قارو نزان وساتلو، او هم دې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغم شو. پیغمبر سره په اسانه شو کې ویل چې تمونو ته چې زروږه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکوو په دې لچې غږ یې واورېدل سي. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت ټیټ دی، وروسته که غږ سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان په افغانستان کې په نور نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میدی بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړیږي او دوامدار دوا خوري، د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روژه ونیسي، او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دی وخوري، بیا که وروسته د نیول واسطه ودینې سي کنه. یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغي لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، شپې تو او یا کلو شاوخوا سنوي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري، مخکې مې یادونه وکړه. نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې دا ته دوامدار درمل اخلي هغه نه مشوره واخلي او ما سره مخې ته نال شي. موږ دوه ستونزو سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان دي لکه یو اومندوار مور چې درات مېش ماشوم دي هغه یو دم ډیر خوړنه شي کولای چې پښتنې کې دومره خوړو خوړي چې هغه شپاره ساته کار وکړي. نو دا مېندو ته په هم وصله دي اجازه ورکړي دا چې دی او شي دی وکون چې مېندو چې وړو ماشومان شو دي دي کولای شي چې روزه ونیسي او روسته به دي قزار اوري یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول دې خلک لرو چې هغه عادت د سیدی چې روشه خوړل وته ډیره سخت پخکړي سره د چینه روغان یو نرغتي زیتی خو نه کې یو عادت نه مو استقامت نه کېږي چې ځکه په دې ورځ کې روزه وکړم. نو دې خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چاري خو دي چې هغه زمنګ لپاره د صحت تضمین کې زمنګ ژوند تقاره مو تکي او د پایښت باندې دي. اما دیم ډول د خلک چې سړی ناروغي دي عادي ناروغي وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکه روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا صف خلک دي. نو دلته زما دا توصيه دا ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زین مشوره وکړي. شکر ناروغي ځنی خلک دي هغوی کله نه کله ګولۍ خوري او دا د شکر ګولۍ به ممکن قصاته یا لسته روسه نه فر دومره ضعیف کی چې حتی ځوف کې دوی راځي چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید پورس کې دي خوړو خو چې دا ضعف شي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لمړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپل وکړي او هغه دی په خپل سر باندې نه دوا تغیری او ندی خوړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امداده چې اکثره مونږ چې خلګورو د میډي د ستونزو له شکایت کوي پروژه کې د دې لپاره خو د غداد چې په جریان د روزماتي نه تر پښتني پوري لګ لګ خوړو واخ یو دم د میډي نه زه ته ځکه دا د میډي سوزش ډیری او میډه د تحمل به نه لري چې دا ډیر خوړو په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر برکی خه خبر امدار چې دوی اول خواړه هغه مقداري کم کی دفعات زیات کی ولودي چې خوري دوی چې زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي. اما دا تکرار سو زلی وی لکه ما رو جماعت وخت لیک خوړو خو بی یو سات بعد لیک نور خو بی چکل ود کیګ لیک نور خو او همدارنګه پښنمی ته چې را پاسیږي په اول د پښنمی کې او د اذان ترنزی وخت کې نو دا دفعات زیات شو مقدار کم شو. نو د میډي د تکلیفونو خلق لپاره دا یو خاص استراتیجی دی. دویمه استراتیجی دی د میډي تکلیفونو لپاره امدار چې د سرکی او ترشباب او داشینه کم خو او دریمه خبره ده چې ځینی خلک د ثقیل خوړل لکه لوبیا غوندي متفقته باندې ته لوبیا په دې داد لیکنه نه خود دی دا دی خو دې سره دغه د میډي تکلیف کم وي. خو زه به په دې خبره تکرار کوم چې د لف ګلاس کم یو بوبایت په بیل بیل وختونه کې نفس کې شي باید نفس کلافه یا درس کلاف د زیات اوس کې شي خو دا مخام نه تفاره پوری باید دي چې په یو وخت کې اوس کې دا دومره ګټه نه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې د خبرونه هم ورسته شي بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مخبر وکړي د څښاک په ارتیا مخبر وکړي د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونه سو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوری کوي په روژه کې زکه ک مزدوری او کارونه ونه کې نو بیا همغه د چې نفقه نشي پیدا کولای. روژه کې فزیکی فعالیت سره ول بعد تنظیم سي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزه په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوازه کې د شپې له خوا خدا شپې کله دا ناکله داسي وي چې امکان نوي پکې چې سړی ورزش وکي دغه کسانو ته څه سپارښتنه لري ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزه سره څه ډول انډولسي. یو اوریدونکو وصل د ډاکټر صاحب په خیدو اوریدونکو به منتظر نه پریږدو بیا به دغه پوښتنه هم جواب کومې ربانې ستړي مشه ازادي راډیو ده.
السلام علیکم یو ور بیا علیکم ول حکیار زبلیما درته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري مې کتابونه پروکتل چې په سیروم باندې څوک وايي په روزا مچې څوک وايي نه مچې کنو میډیا ته وصل کاو نو کوزه کاو پر وګوکی نو میډیا ته ورتل له بیا خو کتاب راځه په مټیر او کمیډیا ته نو ورتل دغه مسالې ته تل نو دا چې به مسله د دامل ډاکټر صاحب ته څنګه کوکې چې د تیبل له حاله صدا مسله را حل کړه واځي علماء وي په روزه په مټیر په پېښاري واځي نه په مټیر اصلي کدار څنګه وي د غوښه په دې باندې نه مټیر درا کو دې مټیر خو بیا هم خلک مختلف دي نو کوم ثانیې ته تللی خو جلا خبره ده او کوم یدې ته دغه سیروم مسلی او سری په مړېدې یا ادرار کوي مثلا نو بیا د کبیر حادثه د داسې مرده مشوره غواړو دا کبیر
سلامت
ده
مننه حقیار زابلای صاحب کور مودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وک وای دا د پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بیغه ډیر ښه جواب ورکړي کدی سي تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خورل فکر کوم باید وی خوري او روژه ونی سي ځکه کده روژه ونی سي ممکنه ناروغي زر جوړ نسی یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټول پختنه سره ښه اوریدونکو اړیکه پرې سوي د تخنیکی همکار اشاره کوي یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتې رسو مې ربانی او کې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا لجبنه شته منی پروګرام اوري مې ربانی غږ مو راځي د رادیو غږ مو ټیټ کوي خبرې وکړي په فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاګنل لري بخنه تری غواړو چې غاګینه سوریدلې فکر کوم تخنیکی ستونزه بوي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي حتمان به پښتنه لري خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو ډاکټر صاحب هم دغه فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو دغه سیروم او د پچکاریو بحث بیا به کرا خبرې پات رسو مې ربانی ډاکټر صاحب
مننه د ټول موضوع مخکوي او بده خبره وکم چې ادم نیولوزی پروژه کې اکثرا ماشومان محروم وي ځکه چې موږ غټان پښتنې کو او بیرو جماعت کو د ماشومان ته فعال خواړه ورکول کیږي د پښتنې خواړه او فطر کیږي هغه نیمه ناقص او زړه او د ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کیږي زموږ ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم وقات کې تغییر مراولي غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته واخه چوي او کوخه مي حبوبات لکه لوبيا نه خود دال حتمي و تواچوي دا مشوم ارتيالي او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي بل خفه د شپګ مشنه پولت مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول نو سره زمام په دغه موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی نن ته یو خبره ډیره مهمه ده دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو اما کله چې تند ول چې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن معاق د مصرفي او دا نفر د کمبوت مواد معاق سره مخ کیږي چې دا د فرد دردي او د بیل ابي لستونزو لامل ګرځي پروژه کې به زما یو غوښتنه هم دی کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي ساده قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د وینو کاریګرو یادونه وکړه زما به کاریګرو ته نکم دی فزیکی فعالیت تاسو دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځیدل شي ساده منډم کوشش کړی ته ځنی یو اندازه په کار ده اما متصل خلونه ورستنه ځنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت یو کې اغه دومره د ورزش رقمن چې سم دي تاسو نن مشترک پیدا کړئ هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ غوښنه باید ورزش وکړي ځینی خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګه خويند چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي کوشش وکړي چې ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي همدارنګه که ضرورت یې شدید ضرورت نه لمر سره ځان دې نه خامخ کوي کچیرته په هم مخکېږي کوشش دی وکړي چې هغه خلګانې پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه تند هم وقایه شي دا بهتره ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نیوی لکه تکن د غرمنی وی بل خاصه د یو لس بجو نه تر درې بجو پوری که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې ورسره کارو کې دا باید ته ډیر ګټور وي. حقیقت سره چې کوم پښتنه وکړه دا ډیره خسته جواب ورکړه. دا د مولیسیبانو خپل جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو نو هغه خو به خوراک متروادي او پات شو کسوږي شو کې سرم کې ځنې خلک دي چې منیک ترې شي دوا چې ورکه وته وینا ډاکټر سم ته سرم وکا نو به خو اغه شو پیندې چې لپاره د ریسټ شمیرې هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نیوی نو به ضرور نه سرم میډې ته ځکه ګردو ته ځي ځوانان ته کې بیا سچ منګه راست لیګو هغه رک ټول راوړي زړه او د زړه نه بیا بیته بدن ته خوريږي او هغه چې په خوله خو هغه میډې ته ځي نو تابه د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګورګي ته ځي. هر هغه مواد چې بدن خارجي هغه ګرده ته سیاکې پاک بیتر او اچي او نه پات پوي نو بهتره دا چې موږ لک محتاط سیګو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او خیر وي. فقط د پای شی بوت رسیدلې یو بل پښتنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دمر ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی. اما د څخاک بارا کې مو ویل چې لکتر لګه دولس یا شاو خالص ګلاس باید په اوسط ډول وبوسخل شي په عادي ژوند کې حتی پروژه کې هم. څنګه که د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډیر وڅخل سي هدا اقل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاسه اته ګلاسه او به وڅخي پیسې مې کې هاي د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کیږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن ولري ځکه دا او به خو بیا د فتن خارجي ګینن په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې.
دا یو خسته تیجی و یو خطه گلاره نده چه پا یو وقت که پیونش پا گلاسا و بخل وسکی دا پا بدن که پا خرد اول پا حجراتو که نزخیره کیگی او دو ورازی پا اگدو که بدن لپارا و دا فعالیتون لپارا پورا دا اول مایات نور که میدی تا بلد چی او دی زربا بیتا دی درا دلار نخارج چی. خی خبرم دادا چه یو یو گلاس پا هر سات که وسکلیشی بل خاصا کلا چی منگا ویخیو لکه باستان شپک بجی اوس کچی تا شپ و باندې شپک ازان کیگی در مخام نو بهتر داره چه نمره رو جماعتی منگ پا اوبو اوکو پا تازه اوبو اوکو یا پا شدوی اوکو که در روره پا منسکیم اوبو اوسکی زن خلکو کلو دین سیم رواج ده وی چی دا اوبو چی روست اوسکی خلک چاگه اوبو ایس کلا سوگ نه چاگه اوبو بهترین وسیله دا در طول خورو در انتقال لپارا که مخیل روره خوره اسکی که پا ما باین در دوره کی اسکی او که پا آخر در دوره کی اسکی تل ګټه وری دي. نو ښه خبره دا په اول کې موسکی ما باندې کې موسکی ورسته د روډې نه موسکی به کله چې تاسو او بچی د خپل خواړه بس کړ په ونیمو کې یو ګلاس بیا وسکی اته اتنیم بجې چې به تراو ته ځي به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوده وسکی. همدارنګه په پښنینی کې څلور پنځه ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلابیل وختونو کې وسکی نو دا به زموږ د بدن لپاره اوبه ذخیره کړي. خو که یو دم ډیر چیسکو څلو پنځه ګلاسه هم زموږ ادراز ته یو اوبه بیرته خارجېږي او همدارنګه که موږ ډیرې اوبه پنځه شپږ ګلاس یو دم سکو دا هم زموږ بدن لپاره ګټورې نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي. نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي. بهتره دا ده چې په بیلابیلو دفعاتو وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیره ډیره مننه.
دادا مست په سر لای دی دادا مست په سر لای دی دادا اور سدا کو پیتم هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو. دادا مست په سر لای دی دادا مست په سر لای دی دادا اور سدا کو پیتم هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو. دادا مست په سر لای دی
Thank you.
شخبی دم استی تو کم قربی زده فیت آسکی شخبی دم استی تو کم هر نرگستا یه جام ورکر هر نرگستا یه جام ورکر هر گل بوٹی یه یاقیسو هر پان خمار در هر گلاب مشرب شدار سر لائے دے دادا ماستو پسر لائے دے دادا اور سب تکو بیدر ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا ماستو پسر لائے خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے جس نے خلوت تا کے خاموش ہوا شور